سلامونه. وخت د غرمې 12 بجې شوي. د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په روانه غړي کې زیاتره ریپورټونه د افغانستان د اوسني حالاتو او په دې اړه د پاکستان د رول په اړه دي. د سر ریپورټونو د افغان ولسمشر اشرف غنی چې په متحده عرب اماراتو کې جلا وطن دي د تازه ویډیو پیغام پاک دی. په خبرونه کې به په قومي ملکي واډ کې د قبایلي ضلعو د برخې د شانګلې د کان کې نوګو ستونزې او په پاکستان کې د الکترونیکي مشینانو په ذریعه د رایې اچولو په موضوع هم ریپورټونه لرو. خو پایل ولا خبرونه وکړو. احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي هغه مجبور کړل سو چې هیواد پریږدي. نن د پېښور په ګډون د پاکستان په یو شمېر لوی ښارونو کې د شورا ماتمی جلوسونه راوځي او د امریکا ولسمشر ویلي له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو له پریکړې سره سم هلته ګډوډي حتمي سوې وه. اوس د خبرونو تفصیل. افغان لسمشر محمد اشرف غنی ویلی هغه اړ استل سو چې هیواد پریږدي. نموړي پرون ناوخته له متحده عرب امارات څخه پر خپل فیسبوک پاڼه په خپور سی ویډیو پیغام کې ویلی چې اوس هم په مشورو بوختي چې بیرته خپل هیواد ته ستونسي. غنی د اگست پر 15 ملغه ورسره افغانستان ووت چې طالبانو د دې هیواد پر زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړی وو او د کابل په ور کې ولاړول. خو ولسمشر غنی پرون ویل سره له دې چې طالبانو کابل ته د نه داخلېدو ژمنه کړې او دوی د ارګ د دروازو په شاوخوا کې ځای پر ځای سیول او امنیتي ځواکونو د امنیت د ټینګښت توان له لاسه ورکړی وو. نوموړي زیاته کړه چې د ده د وژلو توطیه جوړه سوې وه خو د هغه په وینا له هېواده د ده په تګ سره د وینې بهېدنې مخه ونیول سوه. ولسمشر غنی په عین حال کې د سولې د مذاکراتو ملاتړ وکړ او ویې ویل
زه د روانو مذاکراتو څخه چې د حکومت له خوا پیل شوي وي او سی ډاکټر صاحب عبدالله او پخوانی ولسمشر قاضي صاحب پر مخ وړي حمایت کوو دا پروسه باید بریالی شي.
اشرف غنی په خپل ویډیو پیغام کې هغه تورونه رد کړل چې ګواکې له افغانستانه د وتلو پر وخت یې له ځان سره ډېری پیسې وړي دي. نن د پېښور په ګډون د پاکستان په یو شمېر لوی ښارونو کې د شورا ماتمی جلوسونه راوځي. د خیبر پښتونخوا حکومت د شورا پر مهال د پېښور په ګډون د دې صوبې اووه ځلې حساسه ګرځولي او هلته پولیس سرتیري د شیګانو د ماتمی جلوسونه د ساتنې لپاره ګمارلي دي. د سوې حکومت لخوا په خبر سوي بیان کې ویل شوي چې د شورا پر مهال به 3000 پولیس سرتیري امنیت ټینګوي. بلخوا د پېښور د کمشنر دفتر هم ویلي هغوی د هر ډول حالاتو د مخنیوي لپاره پوره چمتووالی لري او په کوهاټي چوک کې یو مرکزي پوسټ هم جوړ کړی دی. بیان زیاتوي د کورونا د مخنیوي په خاطر یې پر ماتم کوونکو دا لازمي کړي چې ماسکونه به کاروي او له یو بل به واټن ساتي. طالبان د افغانستان په خوست ښار کې ګرځبندیز لګولی دی او له خلکو یې غوښتي چې تر دوهم امر پورې له خپلو کورونو بهر نه راوځي. پرون د خوست ولایت د ځایي طالب چارواکو له لوري رسنیو ته په لیږل سوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې دوی دا ګام په ښار کې د ګډوډیو د مخنیوي او د بشپړ امنیت د ټینګښت په موخه پورته کړی دی. طالبان دا اقدام په داسې حال کې کړی چې نن د افغانستان د استقلال 102مه کلیزه لمانځل کیږي. بلخوا په خوست کې یو شمېر ځوانانو د اګست پر 12 او 13 نیټه د افغانستان د ملي بیرغ په ملاتړ لاریون کړی وو. پر دې سربیره پرون په جلال آباد کې هم ګڼو ځوانانو د درې رنګ ملي بیرغ په دفاع کې لاریون وکړ او پر پښتونستان واټې ملي بیرغ ورپاوه. پر دې مهال پر لاریونوالو د طالبانو په ډزو کې لږ تر لږه دوه کسان ووژل شول او ځینې نور ژوبل شول. خو د خوست طالب چارواکو بیا وویل چې دوی د ملي بیرغ ضد نه دي او هیڅوک به د دې له کارولو نه راګرځوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په افغانستان کې هغه وخت ګډوډي حتمي سوی وه چې کله د شلو کلونو له جګړې وروسته امریکایانو له دغه هیواده د وتلو پریکړه وکړه. د طالبان لخوا د کابل له نیولو وروسته بایدن پرون په خپل لومړۍ مرکه کې ای بی سی ټلویزیون ته وویل چې هغه په دې نه پوهېدی چې له ګډوډۍ پرته څنګه امریکایي ځواکونه له افغانستانه راوتلی سوای. نوموړي دا خبره په داورسیو کې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د ګډوډۍ په اړه وکړه. د طالبان لخوا د کابل نیول وروسته لویدیز هیوادونه تادی کوي چې زرګونه سفارتکاران ولسی وګړي او په شرایطو برابر افغانان له دې هیواده وباسي. بایدن ویلي چې طالبان له افغانستان د امریکایانو او نور ائتلافي هیوادونو د وګړو په ایستلو کې همکاري کوي خو د نوموړي په وینا امریکا د هغو افغانانو په ایستلو کې له څه زیات مشکل سره مخامخ ده چې له نړیوالو ماموریتونو سره یې مرسته کړې یا د طالبانو په واکمنۍ کې تر خطر لاندې ګڼل کیږي. او د ناتو د بهرنیو چارو وزیران سبا د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ غونډه کوي. دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د جمعې په ورځ د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې غوښتنه کړې ده چې دا ډول د افغانستان په اړه د ناتو غړي هیوادونه خپل ګډ دریځ بیان کړي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مولا احمد شاه اعظمي واوریدل. افغان ولسمشر اشرف غنی چې پر کابل د طالبانو له قبضې سره هممهاله متحده عرب اماراتو تللی په خپل لومړني ویډیو پیغام کې ویلي چې په کابل کې د وژلو سازش جوړ شوی، هغه په افغانستان کې د روانو مذاکراتو ملاتړ اعلان کړ. پر افغانستان د طالبانو تر قبضې وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په یوه دستوره کې ویلي ول چې طالبانو په افغانستان کې د غلامۍ زنجیرونه مات کړل، او دا شان په پاکستان کې مذهبي ګوندونه او ځینې نور کسان د طالبانو لخوا د کابل د ټوپک په زور د نیولو هرکلی کړی. کارپوهان دې ته څنګه ګوري؟
لدې سره د پاکستان عکس او په خاص توګه نړیوالو رسنیو کې منفي مخې ته راځي، او اوس چې د افغانستان په جوړجاړي کې د پاکستان کوم رول جوړیږي نو هغه تر پوښتنې لاندې راتلی شي.
پېښور های کورټ مرکزی حکومت ته ویلي چې په قومي مالیاتي واډ کې د قبایلي سیمو لپاره د 3% برخې نه ایښودلو په اړه د عدالت ته جواب وایي. آیا په قبایلي ضلعو کې د پرمختیایي کارونو نه کېدلو مسله د پیسو نشتوالی دی؟ جن نور رپورٹ ہم لرو لمشال ریڈیو سرو سے. پالم د افغان ولسمشر اشرف غنی له ویډیوي پیغام کو د افغانستان ولسمشر له متحده عربی اماراتو څخه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د هیواد پرې شودو ته اړ استل سوی، خو د نموړي پوینا بیرته به کابل ته د بیا ستنېدو لپاره په مشورو بوختي. محمد اشرف غنی پرون ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه په دې پیغام کې هغه تورونه رد کړل چې ګواکې له افغانستان د وتلو پر وخت له ځان سره ډېری پیسې وړي دي. نموړي په حال کې وویل چې د سولې د حکومت مذاکرات ملاتړ کوي چې د پوینا حکومت پیل کړی وو، او د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د ملي مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالعبدالله پر مخړی. په ډېر نور حال احمد شیبر را کوي.
ولسمشر اشرف غنی په پټه له افغانستان ووت، او پرون د متحد عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د بشري خواخوږۍ پر بنسټ ښاغلي غنی ته په خپل هیواد کې ځای ورکړی دی. څو ساعته وروسته تر دې اعلان ښاغلي غنی په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې پر دې کار کوي چې بیرته هیواد ته ستون شي.
زد تختی او جلاوطنی قصد نلرم. اوس په اماراتو که هم سو دوینو د بهیدو او ناورین مخه نیول شوی وی. په مشورو باختیم چه افغانستان تستون شم او خپل حسو تا چه ده عدالت ده تامین زمونگ په هیواد که ده افغانانو ده حاکمیت در زختونو د بیاستنه دو او د واقعی اسلامی او د افغانستان د خلق و ملی ارزختونو لپاردی په گد مبارزه وکړو.
شاغلی غنی زیاته کړه چې په تاریخ کې پخوا مولا محمد عمر، عبدالرحمن خان، امیر دوست محمد خان، امیر شیر علی خان او یو شمیر نور مشران و تلی وو، بیا بیرته د ولس خدمت ته حاضر شول. ولسمشر غنی په خپل ویډیوي پیغام کې چې تیر شپه خبر کړ په کابل کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ.
زه د روانو مذاکراتو څخه چې د حکومت له خوا پیل شوی وي، اوس د ډاکټر صاحب عبدالله په وانه ولسمشر کازی صاحب پر مخ وړي حمایت کوم. دا پروسه باید بریالی شي.
په کابل کې پرون د حقانی شبکې یو مشر انس حقانی له پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې ادارې شورا له مشر عبدالله عبدالله، د اسلامي حزب له مشر ګلبدین حکمتیار او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو نور اکثر مشران په کندهار کې دي چې د سیشن بي پورس د قطر د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره د غشار ته ورسېدل. د افغانستان د خپلواکۍ د 102 کال په درشل کې روانونه په جلال آباد، خوست، اسد آباد او ځینو نورو سیمو کې یو شمېر افغانانو د درې رنګ بیرغ په ملاتړ اعتراضونه وکړل. طالبانو له اکثرو دولتي ودانیو درې رنګ بیرغ لري کړی دی او خپل سپین بیرغ یې د هغه پر ځای درولی، خو یو شمېر افغانانو له دې سره مخالفت کړی دی. د دې مخالفتونو په ترڅ کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سیشن بي پورس په کابل کې د خپل لومړي خبري کنفرانس په ترڅ کې وویل چې راتلونکي حکومت به د بیرغ په اړه پریکړه وکړي.
پر کابل د طالبانو له قبضې سره هممهاله متحده امارات ته تر تلو وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی لومړنی ویډیو پیغام ورکړی چې تفصیل یې تاسو ته احمد شیبر درکړي، خو دغه پیغام ډیر اوږد و چې خلاصه احمد شیبر په دې خپل رپورټ کې ورکړې وه. ولې دې پرته هغه ډېرې خبرې کړې وې، او له موږ سره اوس احمد شیبر زموږ همکار ناست دی په سټوډیو کې. شیبر صاحب تاسو ته هرکلی وایم.
مننه.
او کدا سره توسه چې یو خو دا خبره تاسو وکړه چې په دې باندې اشرف غنی په خپل ویډیو پیغام کې ویلي چې ما افغانستان پرې شو چې وینه توی نسی، او دوم دا چې زه د خبرو اترو ملاتړ کوم چې حامد کرزی او عبدالله دا وخت پر مخې وړي. لدې پرته هغه داسې نورې کومې مهمې خبرې وکړي؟
ولسمشر اشرف غنی په دغه پیغام کې چې تقریبا څه باندې 9 دقیقې وو د دې ته اشاره وکړه چې دا د څرنګل افغانستان وو دوه ویل ماسپشین وو ما خپل کار کاوه او لکه نوري ورسي نارمل کار میکاوه. په دې وخت کې هغه زما ساتون کې راغله لا واغوي ورختا ویل چې د جمهور ریاست دارک شاوخوا وسلوال را رسیدلې دي، او په دې وسلوالو کې د سکسان دي چې په بهرنۍ او شوبه باندې خبرې کوي. نو په یو ډیر ورختای حالت کې زه لدې سیمې وېستم، او حتی ما سره دومره وخت نه و چې خپل بوتان پوب شو کم. نو ولسم شو ویل چې یو ډیر بد وخت د دامو ویل چې خلک د ورلمخه قضاوتونه نه کوي. په دې برخه کې به په راتلونکي کې زه نورې خبرې هم خلکو سره شریکې کړم چې زه په سره کوم بد حالت له افغانستانه.
یو خبره شبر سی به دا هم ولا چې کله اشرف غنی ولاړې خو بهرال ناتایج سوي رپورټونه یا تورونه وو چې هغه له ځان سره ډېرې زیاتې پیسې وړي دي. نو اشرف غنی دې طرف ته اشاره وکړه.
او دا موضوع لومړی ځل روسیا شانسونو ورکړی وو چې اشرف غنی له ځان سره په میلیونونو ډالر وړي دي، او یو شمېر وړای نشوي د کابل په هوایي ډګر کې پری شری. بیا وروسته رویټرز دا راپور خپور کړ خو اشرف غنی بیا وویل چې ما نه پیسې راوړي دي او نه له ما سره وخت وو چې زه نور شانم له ځان سره راواخلم. یوازې یو لږ څه اسناد چې له ما سره وو او زما پاڼې وي او یو داشان ملزان سره راخستی، او دا خبره خو دوه ویلو چې ډیره واضح خبره ده. زه په عربي متحده اماراتو کې دوه ګمرک ته دا هر شی واضح دي چې لما سره پیسې نشته.
او غول زه دومره په تادی کې ولم یا دومره په منډه ومه چې ما چپل کې یا بوتان هم یعنی دومره وخت نو چې زغه بدل کم او دغه کمبل دراتلونکو په اړه د څه ویلې چې د پلان څه دي چې د بسکی
دوه ویل زه اوس په سلام مشورو بوختم، او غواړم چې بیرته افغانستان ته ستون شم. او د تاریخي پیشته اشاره وکړه چې په راپورټ کې هم دا خبره یاده کړې و د ویل چې د افغانستان په خوانی مشان چې په هغه کې د لمړی د مولا محمد عمر نوم واخیست چې دا بیرته شای د دې مطلب دا وی چې د غوړې چې طالبان سره نشته پات شي. د ویل چې مولا محمد عمر هم له دې واده وتلی وو، امیر شېر علي خان هم وتلی وو، امیر دوست محمد خان هم وتلی وو، بیا بیرته راخلل او بیا د خپل هیواد خدمت وکړو. نو دغه خبره له سیاسي نظر مهمه ښکاري، ځکه چې ولسمشر ویلي دي چې په دې برخه کې زه سلام مشورې کوم، او له سلام مشورو به بیرته خپل وطن ته راشم، او زه نه غواړم چې په جلا وطن کې ژوند وکړم.
یو بل خبره چې دغه خپور سودغم یو خو بار هغه هم تصدیق شوی نه ده، تایید نه دی سوی. کله هم چې دغه خبرې کړي دي په دې کې او د خپل استعفا او د دې خبر خینه ده کړي
نه دا خبره نه ده کړې، او تر اوسه پوری د په حقیقت کې دویم پیغام دی. یو ځل تر دې مخته د فیسبوک لارې یو پیغام خبر کړی وو، او دا لومړی ځل دی چې په سکرین باندې راځي ویډیو پیغام دی. په دې دواړو کې د دې اشاره نه ده کړې چې د استعفا کړي ده او بیا د غوښتل چې استعفا وکړي. البته مخکې تر دې چې طالبان کابل ته هم راورسي دوی خبره کړې وه، دوی ویلو چې زه امان الله خان نه یم چې په ما باندې به نور فشار راوړي او زه به وطن پرېښتم.
او دا خبره دوی چې ما به یعنی زه به سر یا عدالت به وژل کېږم. یو پښتنه یو دوی نوري لرم، یو دا چې کارپوهان لدی ورسته چې کوم برګونونه راغلي دي یا تاسو خپل دغه حالات ساري دغه نه د کیس کې مه دي خبرې کړې دي دغه څنګه سړی ارزولای سي سي دا څنګه سړی چې د تحلیل کوي نو څنګه کولای سي د کیس دي
خلک بلابل تحلیل کوي. مثلا جن کسان چې له ولسمشر اشرف غنی سره په حکومت کې نو او یاله د سره مخالف او فرضاً په هغه کسانو کې یو هم جاوید لودین دی چې یو وخت د پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویاندو او بیا د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیالو. یغه په ټویټر کې د اشرف غنی په خبرو عکس العمل ښکاره کړی د غبرګون کې ویلي دي چې ولسمشر پخوا هم رښتیا نه ویلي نو اوس هم د حقایق نه وای. دا ډول ځینو نورو کسانو هم حتی په خپله د ملي مصالحې د شورا مشر عبدالله عبدالله کوم فکر کړی وی کله چې ولسمشر اشرف غنی وویل چې زل افغانستان له افغانستان وتل د لمړی ځل د خبره افشا کړه او دوی وویل چې په خوانی ولسمشر او په بد حالت کې وطن پرې شو. لیکن ګومان کوم چې د جمهور رئیس غنی اشاره عبدالله ته چې ورلمخه قضاوتونه مکوي او د بیرته دای هم یاد کول چې د ده چې زستایم چې ولسمشرام خواني ولسمشرام د کرجی سره د سولې لپاره کوي.
شاه مشبر سی یو بل مسله چې دا وخت په افغانستان کې خبره لوس ډيري مسلې د پرو وخت ډیر کارونه روان دي، نوې حکومت جوړونه او د استقلال روز نن په افغانستان کې منځل کې یو نوريم ډیر ستونزې دي د ملي بیرغ په حواله باندې اعتراضونه سوي د لکساس پر ریپورت کې دغه یو بل ستونزه ده چې حالت کم افغانان دي اغه وتل غاړي او ایرپورټ ته ځي او ای ډګر ته ځي د دې پاړه باندې تازه حال ستاسو
د نن ورځ راپور دا دی چې بهرنیو حکومتونو له طالبانو غوښتي دي چې د کابل له شاره د کابل تر هوایي ډګر پورې چې پلارو کې تاسو کوم پټکونه جوړ کړی دي، خلکو مخه تاسو نیسي، خلک پریږدي چې هوایي ډګر ته راشي. او طالبانو د سیشن بي پورس سپین مړی ویلو چې طالبانو دوی ته ډاډ ورکړی دی چې د خلکو مخه به نه نیسي چې افغانستان وځي. د همدې له خاطره تیره شپه د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی هم دا خبره وکړله چې له طالبانو سره په خبرو یو چې پریږدې خلک راووزي. د نن ورځ خبر دا دی چې طالبان هم دا منلې ده او ناټو هم دا ویلي دي چې تر اوسه پورې د کابل لا وای ډګر سره 12 کسان وژل شوي دي او د راپورونو له مخې په لسګونو سره کسان د کابل هوایي ډګر د نن ایثار دي، ځینې د باندې ایثار دي او ډیر یو بد حالت دی. او دغه بیروبار له عمله په تیرو 4-5 ورځو کې په میلیونونو ډالر د کابل د هوایي ډګر ترمینل ته زیان اوښتی دی. کمرې مات شوې دي، د سکرینونه مات شوې دي، د ځایونه شیشې مات شوې دي، هغه ځینې چې ترمینل الوتکې سره یو ځای کې وي هغه مات شوی دی. نو یو ډیر بد حالت دی او نړیوالو هم د طالبانو غوښتي چې په دې برخه کې دوی سره مرسته وکړي.
ډیره ډیره مننه احمد شبر،
الله تاسو مننه
خوشاله اوسئ. اوریدونکو تاسو د زموږ همکار احمد شبرو چې د افغانستان اوسنی حالات او د افغان ولسمشر اشرف غنی د ویډیو پیغام په اړه باندې حل کوم. په دې موضوع کې پاتې کېږو. غدا چې په افغانستان کې طالبانو د پنچیر ولایت پرته پاتې ټول درې دیش ولایتونه نیولې دي. بلخوا په کابل کې طالبانو لوړپوړي مشران هم له نورو سیاسي مشرانو سره د راتلونکي په اړه سلا مشورې کوي. پر افغانستان د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ پر مهال پاکستان یو لږو هیوادونو چې د دوی حکومت یې تسلیم کړی، خو دا ځل پاکستان په سمدستي توګه دا کار نه دی کړی. دا چې څنګه د افغانستان په موجوده حالاتو کې پاکستان رول ته څنګه ګوري، ګلایاس د موضوع ته کتنه کړې ده.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبانو د اگست پر 15 کابل ونیو او د دې وروسته نړیوال هیوادونو برګونونه مخې ته راغله. د پاکستان په سینټ کې د دفاع قائمه کمیټې مشر سینیټر مشاهد حسین سید د اگست پر 13 مشال لوتی ویل چې پاکستان د 1990 لسیزي هیواد نه دی، بلکې اوس په کې ډیر بدلون راغلی دی. دته په خبره فوزی او سیاسي مشرتابه له تاریخه زده کړې کړې دي او د هغې واضحه مثال په هیواد کې ډیر اوږد د ترهګری ضد جنگ دی.
جہاں تک طالبان کو ریکگنائز کرنے کا تعلق ہے وہ 1997
میں جو 1990 کال کی پاکستان سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات لخوا د طالبان حکومت تسلیمول پر وخت حالات بدل ول. موږ د ټولو حالاتو جاجه کړو. موږ باید سیمیزو حالات ته په کتو حکمت عملی جوړ کړو. په دې کې چین، روسیا، د منځنی ختیځ هیوادونه، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، ایران او ترکی شامل دي. د دوی سره باید په شریکه فیصله وکړل شي. زموږ تمرکز په افغانستان کې امن او یو پراخ بنسټه حکومت دی چې په کې د یوې ډلې قبضه نه وي، ځکه موږ له طالبان سره خبرې کوو او له نورو ډلو سره خبرې روانې دي. موږ ډیر په کلاره کلاره کار کوو.
سینیټر مشاهد حسین په خبره پاکستان له افغانستان سره د معمول مطابق خپل روابط ساتل غواړي، ځکه یې په کابل کې خپل سفارت نه دی تړلې او هغه افغانانو ته ویزې ورکوي چې له هیواده وتل غواړي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د تاجک او هزاره مشرانو یو افغان پلاوی په اسلام آباد کې د اگست پر 18 وزیر اعظم عمران خان سره ولیدل. د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اگست پر 13 خپل چینی سیال سره په خبرو کې په نړیوال ټولنې غږ وکړ چې د افغانانو مرستې ته ژمن وسی. خبریال او شنون کې مرتضی سولنګي وای په پاکستان کې خارجه پالیسی ولسی حکومتونه نه جوړوي. په 1996 کال کې د پاکستان اسټابلیشمنت یعنی فوجي مشرتابه د طالبان حکومت منلې وو او په هغه وخت کې ستراتیژیک ګټې په پام کې وي او طالبان یې خپل ملګری بلل.
1996 سے 2001 تک افغان طالبان نے ڈیورن لائن کو بین الاقوامی سرحد کے طور پر تسلیم نہیں کیا.
په افغانستان کې له 1989 تر 2001 کال پورې د طالبانو واکمنۍ پر مهال د ډیورنډ کرخه د نړیوال سرحد په توګه نه ومنلې. په هغه وخت کې اند پرویز مشرف واکمنۍ پر مهال د هغه وخت کورنو چارو وزیر معین الدین حیدر ویلي وو چې طالبانو دوی ته مطلوب تر هغه نه حواله کول. خو د دې باوجود د پاکستان فوزي اسټابلیشمنت په دې باور وو او دې چې افغان طالبان د دوی په ګټه دي. تر اوسه پورې د پاکستان یو لوړ پوړی چارواکي په موجوده حالاتو کې په افغان طالبانو تنقید نه دی کړی. دا یو مغالطه ده چې پاکستان خپل تیروتنې تسلیم کړي.
تو یہ ایک مغالطه ہے کہ جی اس کو پاکستان نے غلطی کو تسلیم کیا.
مرتضی سولنگی زیاته کړه پاکستان لتیرو شلو کلونو رئیس د طالبانو دویم وار واکمنۍ لپاره د سہولتکاری رول لوبولې او دا د دوی د پالیسۍ تسلسل دی. همدارس د دفاعي چارو کارپوه عائشه صدیقه د اگست پر 13 مشال لټوی چې پاکستان لپاره باوري کول مشکل دی چې افغان طالبان به د پاکستان دننه فعالیت نه کوي.
جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق ابھی چند دن پہلے بلکہ
زما د معلوماتو له مخې څو ورځې وړاندې جنرال باجوا یو څو خبریالان راغوښتي وو او په هغه مهال یې خبره کړې وه چې نړۍ تسلیموي او کنه. پاکستان به روس او چین ته ګوري چې هغه تسلیم کړي نو پاکستان به د هغې په لور ځي. دا ځل به پاکستان امریکا ته نه ګوري ځکه له امریکا څخه ختم نه لري. زما په فکر راتلونکي شپږ میاشتې ډېرې مهمې دي.
میرے خیال میں اگلے 6 مہینے سال جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے, جو میسجنگ ہے وہ امپورٹنٹ ہے.
عائشہ صدیقہ زیاتکړه پاکستان با له افغان طالبانو سره دا خبره هم مطرح کوي چې په پاکستانی طالبانو خپل اثر وکاروي او له فعالیتونو راوګرځوي. خو په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند د اگست پر 13 مشال لټوی د پاکستان خبرګون په موجوده حالاتو کې ډیر مایوس کون او ضعیف دي.
طالبان په ټول افغانستان کنټرول وایس او قابض شو. اول ته حکومت جوړي او د سلامتی کونسل دوا مستقل ممبران روس او چین اعلان وکړو چې موږ به سره یو ځای کار کوو او موږ د دولت تسلیمو. پاکستان اوس هم چې کوم نه د امریکای ته ګوري چې آیا دی وسکای. پاکستان ته پکار چې تو نمخ کې د ویډیو چې موږ به تسلیم کوو دا لکه چې دې ته قتل پکار دی چې پاکستان سره بل څه لار ده. نو چې پر لار نشتا نو بیا چې کوم نه ته ولې انتظار کې او ولې د طالبانو نور شکوک او شبهات تا باندې پیدا کیږي چې دا پاکستان موږ سره څه کوي چې مخ کې زمونږ دولت او هغه پاکستان موږ سره څه کړی. زه فکر کوم چې دا یو ډېر ضعیف او دغه دغه ته ریسپانس یې په دې باندې به طالبان خامخا وایي کونه وایي خو خپشوي به خامخا وي.
طالبانو چې په 1989 کال کې په اول وار د جنگ لالې په کابل قبضه وکړه نو پاکستان یو له هغو هیوادونو وو چې د دوی حکومت یې تسلیم کړ. نور دوه ملکونه سعودي عرب او متحده عرب امارات وو چې هغوی وروسته خپل فیصله واپس واخیسته. پاکستان په هغه وخت کې د طالبان حکومت په تسلیمولو سره د سخت نړیوال غبرګون سره مخ شوی وو.
د ګل ایاز ریپورت مو اوریدلې.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش, په شارټ ویوز 2113, 15315 شپته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو اوري. له تیر څو ورځو راځي په افغانستان کې حالات بدل شوي او مشال ریډیو هڅه کوي چې د مختلف پاړخونه سره له تازه حالاتو څخه له تاسو سره شریک کړي او په دې باندې ځانګړي ریپورټونه او په دې حالاتو کې شکیل مهم خلق شخصیات ګوندونه او فریق د ټولو سر خبري وکي او تاسو د پاره کرا معلومات او یو شی تجزیه او څېړنې راوړي. هم دغه موضوع به هم چېړو او د پاکستان لارخه په پاکستان کې په مرکزی او ټولنیز رسنی کې ځینې عام وګړو او سیاستوالو د طالبان لخوا د کابل پر نیولو بیلابیل غبرګونونه څرګند کړي دي. د دې واده مذهبي ګوندونو یو شمېر مشرانو د طالبانو پر بریا خوشحالی څرګند کړي او هغه ته مبارکي ویلې ده. ځینو مذهبي مشرانو بیا ویلي چې طالبان له پاکستان سره دوستانه اړیکې لري. دا چې پاکستان کې ولې دا ډول فکر رامنځته شوی, په تیر وختونو کې د دې څه اغیز شوی او اوس څه اغیز لرلای شي. په دې اړه زموږ همکار اسرار الله مومند له کارپوهانو سره خبرې کړي او دا ریپورت جوړ کړی دی.
له 15 اگست رئیس سي چې کله نه طالبانو کابل نیولې او د افغانستان منتخب جمهوریت ولسمشر هیواد پر خو ده نو په پاکستان کې ډېر خلک په مرکزی او ټولنیزو رسنیو کې د دې ګام لا تړ کوي. په 15 اگست د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم ویل چې افغانانو د غلامۍ زنجیرونه مات کړل. البته نوموړي نور وضاحت ورنه کړ. لدی مخکې چې کله طالبانو د افغانستان سیمو لاندې کول اهم پیل کړل نو په پیښور او کوټه کې یې په ملاتړ لرونه شوي وو. په پیښور کې د سیمایزو چارو پوه فجر رحیم مروت وایي دغه رویه د سغدریزه سوچ عکاسي کوي. دغه په خبره سغدریزي چې ترهګری تلار جوړوي بنیاد یې د پاکستان د پخوانی پوځي امیر ضیاء الحق په واکمنۍ کې غوډل شوی وو چې هدف یې په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد ضد جګړې لپاره ځوانان تیارول وو. خو د په خبره دغه پالیسی بیا په افغانستان کې د ستراتیژیکي جوړتیا لپاره هم وکارول شو خو پاکستان وایي چې دغه پالیسی یې بدله کړې. مروت په 13 اگست مشال ډیوټي ویل چې د سغدریزي او ترګري لوجې یوازې پاکستان غاړې ته په پښتون میشتو سیمو کې زبان دی او یا زره خلکو ژوند له لاسه ورکړ. زرګونه کورونا تعلیمي ادارې او دوکانونه وړنګېدل او په لکونو خلک کډوال شول. نوموړی وایي که اوس په افغانستان کې بیا جمهوري حکومت لمنځه ځي او خلک د ټوپک په زور واک کې راځي نو له دې سره به په پاکستان کې سغدریزي او ترګري نور هم زیاته شي او جمهوري اقدارو ته به زیان ورسیږي.
دنیا کې سړی هر سړی سیالي کوي که ګاونډي کې د ډیموکراسي راشي بیا بل سړی وایي چې راوهو دا خو د ډیموکراسي ښه شی دی او که یو سړی په ټوپک باندې راشي را سره بل پښتون موږ خو سیالي ډېره کوو.
په اسلام آباد کې لیکوال امیر رانا چې په سغدریزي او ترګري یې ډېرې لیکنې د پاکستان په ډان ورځپاڼه کې هم خپرې شوې وایي که څه هم په پاکستان کې ترګري خلکو ته سخت جاني او مالی تاوانونه رسولي خو بیا هم ځینې په افغانستان کې د طالبانو په جنګي لاسته راوړنو خوشاله دي. د په خبره دا ځکه چې دغه خلکو ته د خپل سغدریزۍ له کبله د رسیدلي تاوان له سره احساس نه کیږي. امیر رانا وایي د طالبان لخوا د افغانستان نیولو څخه په پاکستان کې سغدریزه او وسله والی ډلې اثر اخلي او همداراز څو ورځې مخکې د تحریک طالبان پاکستان مشر هم له سی این این سره په مرکه کې ویلي وو چې هدف یې د پاکستان قبایلي ضلع خپلواکه کول دي. امیر رانا په 13 اگست مشال ډوته وویل چې د افغانستان په اوسني وضعیت په پاکستان کې د ځینو خلکو خوشحالۍ او چارواکو بیانونه په نړۍ کې د پاکستان شهرت ته تاوان رسوي. نوموړی وایي له دې سره د پاکستان عکس او په خاص توګه نړیوالو رسنیو کې منفي مخې ته راځي او اوس چې د افغانستان په جوړ جاړي کې د پاکستان کوم رول جوړیږي نو هغه تر پوښتنې لاندې راتلی شي او دا د قسمه رویو نتیجې وي. بلخو په پیښور پوهنتون کې د پاکستان مطالعاتي مرکز مشر ډاکټر فخر الاسلام په ورته خبرو کې له ځینو سره اتفاق نه کوي او وایي چې پاکستانیان د افغانستان په اوسني وضعیت ځکه خوشاله دي چې هلته جنگ ودرېده او افغانستان خانه جنگی ته لتلو څخه بچو. نوموړي په 13 اگست مشال ډوته ویل چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنېدو به په پاکستان یو څه اثر وي خو ډېر نه ځکه چې پاکستانیان جمهوریت خوښي دي.
فطري اثرات په پاکستان باندې هم وي خو دومره به نه وي چې د پاکستان ولس چې دی هغه د جمهوري لارې پرېږدي او د ټوپک په ذریعه باندې د بدلون خبره کوي. الحمدلله د پاکستان خلک د جمهوریت سره او د وخت استعمال سره ډېر زیات علاقه لري. دلته داسې نه ده چې کوم اکثریت خلک به په زور باندې د حکومت د بدلون هڅه وکړي.
په افغانستان کې طالبانو د اگست پر 15 کابل ونیو او د اگست پر 18 د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په خپل لومړی خبري غونډه کې ویل چې ټول شموله حکومت جوړوي چې په کې بعد د ټول افغانانو استازي برخه لري. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر وایي اسلام آباد به په رسمیت د طالبانو د ممکنه حکومت پیژندلو پریکړه په یوازې سر نه کوي. فوج چودري د اگست پر 18 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل په دې لړ کې له نړیوالو سیمه ایزو هیوادونو سره په رابطه کې دی او له هغوی سره به په ګډه د طالبانو د واکمنۍ تسلیمولو یا نه تسلیمولو فیصله کوي. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ چې له 1990 تر 2001 کال پورې یې دوام کړی وو په رسمیت پیژندلې وه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خبرونی په دومه نیمای کې درته د افغانستان ترڅنګ د قبایلی سیمو په اړه او د پاکستان د انتخاباتو په اړه هم ریپورت درته لرو. خو دورسمی پجې سوي دي امه چازمي با د خبرونو لنډي وړاندې کړې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی هغه اړستل سوچي هیواد پریږدي. نو وړي پر نا وخت له متحده عرب امارات څخه پر خپل فیسبوک پاڼه په خبر سي ویډیو پیغام کې ویلی چې اوس هم په مشورو بوختي چې بیرته خپل هیواد ستونسي. غنی د اگست پر 15 ملغه ورسله افغانستان وو چې طالبانو د هیواد پر زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړی او د کابل پورې کې ولاړ و. نن د پېښور په ګډون د پاکستان په یو شمېر لوی شهرونو کې د شورا ماتمي جلوسونه راوځي. د خیبر پښتونخوا حکومت د شورا پر مهال د پېښور په ګډون د دې سبې اوزلې حساسې ګرځولي او هلته پولیس سرتیری د شیګانو د ماتمي جلوسونو د ساتنې لپاره ګمارلې دي. د سبې حکومت لخوا په خبرسي بیان کې ویل شوی چې د شورا پر مهال به 3000 پولیس سرتیری امنیت ټینګوي. طالبان د افغانستان په خوست شار کې ګرځبندیز لګولې دي او خلکو یې غوښتي چې تر دوهم امر پورې خپل کورونه بهر نه راوځي. پرون د خوست ولایت د ځای طالب چارواکو له لوري رسنۍ ته په لیږل شوي پیغام کې ویل شوي چې دوی دا ګام په شار کې د ګډوډیو د مخنیوي او د بشپړ امنیت د ټینګښت په مخه پورته کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په افغانستان کې هغه وخت ګډوډي حتمی سوی و چې کله د شلو کلونو له جګړې وروسته امریکایانو له دغه هیواد د وتلو پریکړه وکړه. د طالبان لخوا د کابل د نیول وروسته بایدن پرون په خپل لومړي مرکه کې ای بی سی ټلویزیون ته وویل چې هغه په دې نه پوهېدی چې له ګډوډي پرته څنګه امریکایي ځواکونه له افغانستان راوتلی سوای. او د ناتو د بهرنیو چارو وزیران سبا د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ غونډه کوي. دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې د جمعې په ورځ د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې غوښتنه کړې ده چې دا ډول د افغانستان په اړه د ناتو غړي هیوادونه خپل ګډ دریځ بیان کړي.
د خبرونو لنډیزم له احمد شاه زمي وریدل. اوس هم یو ریپورت د پېښور های کورټ له مرکزی حکومت او صوبای حکومتونو جواب غوښتي چې د قبایلی زلو د پرمختیا لپاره په قانوني مالیاتي کمیشن کې د 3% برخه ژمنه تر اوسه ولې نه ده پوره کړې. عدالت د پښتنه د یو سیاسي ګوند لخوا های کورټ ته له یو درخواست چې مکول ورسته کړې ده. په درخواست کې ویل شوی چې عدالت باید حکومت پابند کړي چې قبایلی زلو ته د خپل برخه مالی پانګي ورکړي. په دې اړه نور معلومات د شاهین بنیری په ریپورت کې.
د جسټس رسول امین خان او جسټس وقار احمد په مشرۍ د پېښور های کورټ یو بنچ د وزیر اعظم عمران خان د پرنسپل سیکرټري او د خزانه له وفاقي سیکرټر جواب غوښته دي چې تر اوسه په قامي مالیاتي کمیشن کې د قبایلی زلو لپاره د 3% برخه ژمنه اول نه ده پوره کړې. عدالت د اگست په 14 حکومت ته ویلي دي چې په دغه اړه خپل جواب په 15 ورځو کې دننه جمع کړي. عدالت د هدایت د تحریک اصلاحات پارټۍ د مرستیال مشر ملک حبیب نور اورغزی په خواست باندې جاری کړی دی. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې ملک حبیب نور اورغزی وویل چې حکومت قبایلی ضلع له پامه غورځولې دي نو ځکه عدالت ته خواست کړی دی.
پرون الحمدلله د مو پېښور های کورټ کې تاریخ وو د مو کیس حکم دی غا اډمټ شو. جواب وختلو عدالت مرکز دې مغختلو اور صبح خیبر پختونخوا حکومت چیف ایگزیکٹو دے دلی مغختلو پنجاب نے مغختلو سندھ نے مغختلو اور بلوچستان نے مغختلو اور فردر دا مونگ دا پاٹے حکومت مخ کے ملے عمل دے مو دا کار جو کڑے دے سمون بو دا سن اس حکوم وزیر اللہ دے مراد علی شاہ صاحب اگت بو مو ورزوم اور بلوچستان تا پنجاب وزیر اللہ تا مزوم اور خیبر پختونخوا تا مزوم زکا س قبائلی خلق حکومت دے دو گڑا غٹا قربانی ورکا شل کالا دا مون پکورنو بنے جنگ تیر شو.
د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان وفاقي حکومت او د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلی ضلعو پرمختیا ته څومره پام کوي. په دغه اړه په اسلام آباد کې د اقتصادي پرمختیا د سیړنیز مرکز یو سیړنکار ډاکټر کریم خان وایي چې د قبایلی ضلعو لپاره په قامي مالیاتي کمیشن کې 3% برخه یو مهمه موضوع ده، خو غټه ستونزه دا ده چې د خیبر پختونخوا حکومت پرمختیایي پروژې په وخت نه عملي کوي چې په نتیجه کې مالی پنګې په سم توګه نه کارول کیږي. نو موري زیاته کړه
هغه مطلب دا چې پښتونخوا ته ملایويږي مسله د 300 ملیون ډالر هغه اتوماتیکلی ملایويږي مسله د سرپلس بجټ دا مطلب دا چې حکومت د پښتونخوا حکومت ته پیسې چې کوم دی لکه مطلب دا چې دوی واپس لسیږي دي. دا څنګه کوم پنځم کال چې مستقل چې کوم دی لکه د پښتونخوا حکومت چې کوم دی نو ډیولاپمنت بجټ اسپیشلی چې کوم دی لکه د
بلخوا حکومت دغه تورن ردوی او وای چې د قبایلی زلو د پرمختیا لپاره په یو شمیر پروژو کار روان کړی دی. د سنتونو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان وای چې د قبایلی زلو لپاره د خیبر پختونخوا او مرکز حکومتونه خپل برخه مالی پنګي ورکي، خو سند، پنجاب او بلوچستان صوبو تر اوسه د خپل برخه ورکولو ته امادګي نه ده ښودلې.
پنجاب او بلوچو غنا او د سند د پولیس نه راچولې او فاګو زبغه خپل کنټینیوسلی لګیږي. اگر زما پر ڈپارٹمنٹ کے ممن سے دینا سرحد ایکسٹینشن اسٹارٹ ہی ممن کے لیک ڈیر کار پاتے ہو سی ہوتے یونٹ پاکے پروڈکشن ہم شروع کو دے سرا منگا پا ممن کے سمال انڈسٹری اسٹیٹ پر بل زیر کورو جوڑی کوزیشن دا منگا شروع دے اور اگر دیو خیبر دی فیزیبیلیٹی دا وانا دا اس بار پسید سندستی سلو میں اسٹی فیزیبیلیٹی ہے جیہا دا انڈسٹری اسٹیٹ کم دے کی دا کئی نات کو خوال لیز مکشتا کو ڈسپیوٹ تا منگو اس حالتا دا ریکویسٹ کمیشنر پچیر مجزے بدل کر او دا شان دے ساؤت دے او کرم دے
دا یادونه وردا چې د پاکستان قبایلی سیمې په کال 2013 کې د یو آئینی بدلون نورستو د خیبر پختونخوا برخه وګرځیده. هم په دغه کال د اکتوبر په 13مه وفاقي کابینه پریکړه وکړه چې په قومي مالیاتي کمیشن کې با قبایلی ضلعو لا 3% برخه ورکول شي، خو دا پریکړه تر اوسه عملی شوې نه ده.
د شاهین بونيري رپورت ما اوریدلې. د خیبر پښتونخوا د شانګلي ضلع د هغه شپاړس کان کیندونکو کورنۍ چې د روان کال په اپریل میاشت کې مړی په کوهاټ کې موندل شوی ول، د ژمنو باوجود صوبای حکومت ورسره مرسته نه کړې. دوی وایي که حکومت خپل ژمنې پوره نه کړي نو ډېر ژر به د اعلی وزیر محمود خان مخې ته احتجاج وکړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې یو ځل متاثره کورنۍ کاغذي کاروای مکمل کړي نو سمدستي به ورته پیسې ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد الله په رپورت کې اورو.
د اپریل په نهمه چې د کوهاټ په ګولو تنګي کې کله د دغه شپاړس کن کیندونکو مړی په یو قبر کې وموندل شول، نو کورنۍ د احتجاج په توګه د پیښور او کوهاټ ترمنځ سړک بند کړو. د حکومت لخوا د پیښې پلټنې او د وژل شوو کورنیو لپاره شهدا پیکیج، یعنی د هر مزدور کورنۍ ته د شپږ لاکه روپو او د کور یو تن ته د سرکاري نوکرۍ ورکولو اعلان وروسته مظاهرینو خپل احتجاج ختم کړو. د کان کیندونکو د ایوی اتحادیه کول ماین ورکرز ویلفیر اسوسییشن یا سموا جنرال سیکرټری عابدیار د اگست پر 13مه مشال ویډیو ته وویل د تیرو شاوخوا 15 میاشتو راهسي متاثرین د شهدا پیکیج په انتظار دي. که حکومت د اگست تر اخیر خپل وعده پوره نکړه نو احتجاج به کوي.
د شنګلی کوم پولیټیکل لیډرشپ د نور سیاست مدار دي دغه سره بکی نو بیا څنګه وزیر اعلی کوم ده محمود خان اغا زمونږ د سواد ته نو بیا به کوشش کوو چې د وی سره ته ملاقات وکړو او کوونه شنو بیا به ورسا او د دې خلکو سره به زوږه داږي کور مخ ته به احتجاج کوو.
شهدا پیکج په بنیادی توګه د ترهګری په پیښو کې وجل شو پولیسو او فوزیانو لپاره تیار کړل شوی وو چې تر مخه یې حکومت د هر وجل شوی سرتیری کورنۍ ته د 25 نه تر 20 لکو پورې نغدي روپۍ ورکوي. د کوهاټ مرستیال کمشنر بشیر احمد د دغه کان کیندونکو مړی میندنی وروسته مشال ویډیو ته ویلی ول چې د 2011 زیږیز کال په سپتمبر میاشت کې ټول 23 کسان تختول شوی ول چې وروسته تختونکو بیا 14 خوشی کړل او 14 اورکول. که څه هم حکومت د یادو کسانو د وژنې علت نه دی ښودلې، خو د کان کیندونکو د اتحادیې یو مشر د نوم نه خپرولو په شرط په اپریل میاشت کې مشال ویډیو ته ویلي ول چې د دغو تختول شوو کسانو د خوشي کولو لپاره یوې وسلوالې ډلې هغه وخت له حکومت د 15 لک روپو تاوان غوښتنه کړې وه کوم چې ورته ورنکړل شو، خو صوبایي حکومت لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. مشال ویډیو چې د خیبر پختونخوا د مهنت او مزدوری وزیر شوکت یوسفزی سره د متاثرینو د غوښتنو په اړه تماس ونیولو، نو نوموړي خود سرکاري نوکرۍ ورکولو په اړه څه ونه ویل، خو د نغدو مرستو په حق لای وینا وه چې یو ځل متاثره کورنۍ کاغذي کاروایی مکمل کړي نو فورن به ورته پیسې ورکړي. خود شانګلی عبدالرحمن چې په وجل شو کسانو کې مشر زوی اوراره او درې د اوراره زامن شامل ول، د اگست پر 13مه مشال ویډیو ته وویل چې د تیرو شاوخوا 15 میاشتو راهسي مختلف کاغذونه ځلی انتظامیه ته ورکړل خو تر اوسه ورته پیسې ملاو نه شوې. له حکومت خواست کوي چې امدادي رقم دی ورته جاری کړي.
حکومت خطا شتگی پخ پر پتا دا چاگو تاریخون ورکی
نن تاریخ دے زلانم سبا در کئی بلور تاریخ دے بلور در کئی دغه کی سرا من گا پدی کی اس سے سم لزور نش کول زک چ من خو غریب عوام یو او بل کی دا یو خبر او چ ما غو تم دا خبر او گچ تا سو تم پدی کڑاوی ما زک چ من زو او جس تر پیش کی وا کیخ تے او تین ما یلا می دنیا خبر دا او کرے پیش را کوئی بغیر کڑاو نہ را کئی وہ سب پوری لامنگ تک سخ سم دا نه دی گاوشی
شانگلا چی دو کوهستان سوات او بونیر سر پول لری یو شمیر خلک یی د خیبر پختونخوا در ادم خیل سیمه ترڅنګ سن او بلوچستان صوبو کې د کویلې په قانونو کې کار کوي د پاکستان کانکیندونکو اتحادیه په وینا شانگلې ته اوسطن هر میاشت د کانکیندونکو له 3 تر 15 پورې مړی راوړل کیږي او ایواز په 2000 شلم زیږیز کال کې د پاکستان په مختلفو برخو کې د سکرو په قانونو کې د پیښو له کبله یو سل شپږ اتیا کسان وجل شوي وو چې 93 پکې د شانگلې ول د پاکستان کانکیندونکو اتحادیه مرکزی سیکرټری سرزمین افغانی د روان کال په مئی میاشت کې مشال ویډیو ته ویلی ول چې د دوی د راغونډ کړو شمیرو تر مخه د پاکستان د مختلفو سیمو په قانونو کې په تیرو ډیر شو کلونو کې په شو پیخو او چاودنو کې له 4.5 زیات کانکیندونکو وجل شوی دي چې پکې 3200 پورې د شانګلې بردیر او سوات ول
د احمد الله رپورت موریدلې او سم یو ورځو افغانستان ته بیا با بل رپورټ ته د قبایلی سیمو لنډی کوتل او پاکستان کې د انتخاباتو په اړه باندې هم یو رپورټ لرو ایرانی چارواکو له افغانستان سره تروستي بدلونونو وروسته پر خپل اړیکو غور کوي د غیبا چې افغانستان سره شاوخوا 900 کیلومتره غډه پوله لري د څه د باندې 3 میلیون افغان کډوالو کوربه دی او اوس پر کابل د طالبانو برلاسي ته په فکر دی په دې اړه نور تفصیل د احمد چبر پر رپورټ کې
پر افغانستان د طالبانو له نابرابره او ژر برلاسي وروسته ایرانی چارواکي بې ثباتۍ ته ویر لري چې افغان کډوال ور مات نشي او افراطي ډلې له قدایش نور فعال نشي د ازادي راډیو د خبر څنګه په یو راپور کې څرګندوي چې تهران په روسيو کلونی کې له طالبانو سره کمزوري اړیکې ټینګ کړل او د دې ډلې استازو ته بلنه ورکړه چې هلته د سولې خبري وکړي خو وروسته تر دې چې دې ډلې د افغانستان ډېرې سیمې ونیولې او بیا د اګست په 15 کابل ته داخله شوه له دوی سره ښکاره تماس نه دی نیولی د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چې د وزارت له مقامه په لړ کې دوه د کابل تر سقوط وروسته په لنډو د طالبانو نوم یاد کړی دی د شغل رئیسی په وینا د سیشن بی پورس وویل شو چې جواد ظریف ته ویل دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي ماتې باید په افغانستان کې د هوسا ژوند امنیت او تلپاتې سولې لپاره زمینه برابر کړي څو سات وروسته تر دې جواد ظریف په ټویټر کې ولیکل چې شخړې او جنگ لکه اشغال کله هم ستونزې نه هواروي د د پوینا ایران د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د بیان هر کله کوي چې د سونسو د حل لپاره د افغان چارواکو د همشغی شورا جوړه کړې ده شغلی ظریف روانه اونې په یو بل ټویټ کې ولیکل چې ایرانیان هیله مند دي چې وروستي تحولات په افغانستان کې خبرو او د واک سولیس لیش ته زمينه برابر کړي د د حمله کلی دي چې ایران د سولې هڅو ته ادامه ورکوي ایران دا منلی ده چې طالبان د افغانستان د نن ورځې یو واقعیت دي چې د دې جګړه ځپلې هیواد د راتلونکي حل لارې یو برخه وي د استرالیا په دکن پانتون کې د ختیځي او منځني اسیا د برخي استاد شهرام اکبرزاده ازادي راډیو ته وویل چې د ایران د چارواکو تصویر زړور تصویر دی چې د امریکا وتلې د افغانستان د خلکو بریا بللې ده او د پزمنی ډول د طالبانو د تایید په معنا دی د شغل اکبرزاده په وینا تهران دې ته اندیشمن دی چې طالبان د شیعه او زدي هزاره ساری او ایرانی ضد سیاستونه مختوړي خو په ورته وخت کې غواړي چې د افغانستان له راتلونکو حکومت سره حرفه‌ای روابط ولري صمیمانه روابط نه د ایران رسمي اژانس ارنا په افغانستان کې د ایران د پخواني شارج دافیر عبدالمحمد طاهری خبري راخیستې دي چې پرونی وویل تهران د افغانستان پر مختلفو ډلو یا نفوذ لري یا د اړیکو تجربه ورسره لري چې پر طالبانو فشار راوړی شي چې د ایران امنیت ته پام وکړي او د افغانستان خلک له نورو ستونزو سره مخامخ نه کړي د شغلی طاهری په وینا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل ایران ته د اندیشنې دي داسې چې هلته به ناامنۍ ډېرې شي او افغان کډوال به چې په دوی کې کیدای شي چې د داعش او القاعده غړي هم وي ایران ته مخه کړي
د احمد شبر رپورت مو وريدي لکه څنګه تاسو په ریپورتونو کې اوریدلی په افغانستان کې د طالبانو تر قبضې وروسته هلته حالات بدل شوي دي او افغان ولسمشر اشرف غنی له هیواد وتلی او متحده عرب اماراتو ته رسیدلی د پاکستان حکومت لګیا دی چې په افغانستان کې د راتلونکي حکومت په اړه باندې خپل رول ولوبوي خو له پاکستان پرته د خپل په پاکستان کې دننه
د سندانو او بلوچستان دانشوران او سیاستوالان بیا د افغانستان حالات له نږدې څاري او دوی فکر کوي چې د طالبانو په افغانستان کې راتګ به د دوی لپاره ځینې ستونزې راولي. دا چې دا ستونزې به څه وي په دې اړه ریپورت دراوړو. د طالبان لخوا په افغانستان قبضه له تیرو څو ورځو راهیسې د ټولنیزو رسنیو او نړیوالې میډیا تر ټولو توده موضوع ده. د امریکا په ګډون د افغانستان ګاونډي او د نړۍ نور هیوادونه په تیزی سره بدلیدونکي حالات له نږدې څاري. د پاکستان حکومت هم د دې هیواد د اوسنی وضعیت او راتلونکي په اړه په هلو ځلو بوختي، خو په دې هیواد کې میشت پښتانه، بلوچستان او سندی ملت پالان هم له یو غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي او دا ارزوي چې په افغانستان کې د طالبانو قبضه په راتلونکي کې د دوی پر سیمو څنګه اغیز کولای شي. بلوچستان چې پکې پښتانه او بلوچستان میشتي او دا له افغانستان سره اوږده پوله لري، نو هلته د طالبانو قبضې دوی هم اندېښمن کړي دي. که څه هم بلوچستان له افغانانو سره مشترکه ژبه او کلتور نه لري، خو د ګاونډیانو په حیث د دې هیواد سیاسي حالاتو تل په سیاسي او اقتصادي حواله اغیزمن کړي، نو ځکه دوی د طالبانو د اوسنی قبضې او د افغانستان پر راتلونکي حکومت کې زیاته دلچسپي لري. په کوټه کې خبريال شهزاده ذوالفقار وایي چې د ولسمشر اشرف غني حکومت نسکرېدو هغه بلوچستان اندېښمن کړي چې افغانستان ته کډه شوی دی.
سپریټیست گروپ جی همدرد دی یا ایکٹیویسٹ دی اغوی په کندهار کې وی، اغوی کابل کې وی یا نور ځایو کې اغوی وی، اغوی به د هغه حکومت سره ډیر ښه تعلقات وی، نو دوی په دې ډیر خفه دی چې هغه ایڈمنسٹریشن ولاړ دی هغه ځای. اوس دوی فکرمند دی ډیر دی. ما نن مت چا سره خبرې کوله، نو دا خبرې چې کم خلک چې هلته تللې دي هغوی خپل ژوند دلته تیروله، هغوی خپل ځان بچاوم د پاره به کم خواته تللې دي، ډیر خلک معلوم نه دي چې چیرې ولاړ سي.
د افغانستان په دوه ولایتونو فراه او نیمروز کې بلوچستان اوسېږي چې زیاتره په نیمروز کې دي. په 1948 کال کې د پاکستان تر جوړېدو لمخه د بلوچستانو له افغانستان سره ژورې اړیکې وې، او د پاکستان تر جوړېدو وروسته چې 15 ځله د حکومتي ځواکونو او بلوچستان سوالو ترمنځ جګړه شوې، نو هر ځل یو شمېر بلوچستان افغانستان ته تللی دي. بلوچستان دریز دري چې پاکستان په 1948 کال کې د فوج کشي په نتیجه کې د دوی کلات ریاست په زور قبضه کړی وو چې دوی بیرته آزادول واړي. خو د پاکستان حکومت بیا وایي چې د یو تړون لمخي خان اف کلات میر احمد یار خان کلات ریاست په پاکستان کې زم کړی وو. شهزاده ذوالفقار زیاتوي چې له بلوچ وسلوالو ډلو پرته هغه بلوچ ملت پاله ګوندونه چې پارلماني سیاست کوي هم د ولسمشر غني د حکومت په نسکرېدو ځکه خفه دي چې هغه وی د جنگ خلاف او د جمهوریت پلوی اندي. بلخوا بلوچستان ته چیرما سین صوبا چې کڅ هم افغانستان سره هیڅ پوله نه لري، خو هلته د طالبانو قبضه د دې کام ځینی ملت پاله ګوندونه او ډلې اندیشمن کړي دي. د دوی لوی اندیشنه له افغانستان د کډوالو پاکستان ته ممکنه مهاجرت دی. د دې اندازا لدی لګول کېدای شي چې په افغانستان کې د طالبانو د قبضه پر دوه مورد په امریکا، کناډا او اروپای هیوادونو کې د سندیانو سازمان ورلد سندی کانګرس د ویډیو کانفرنس اعلان کړی. د اگست پر 28 نیټه د ویډیو لاري د کابل سکوت او د دې پرسین د اغیز تر عنوان لاندې کېدونکې د غونډې ته بیلابیل ویناوال خبري کوي. په لندن کې د سازمان مشري روبینا شیخ د اگست پر 28 نیټه مشال ویډیو ته د دې ویډیو کانفرنس د هدف پاړه وویل.
د ریزن وی آر اورګنایزینګ دیس ډیسکشن از وی فیل
موږ دا مباحثه ځکه جوړوو چې داسې احساسو چې د افغانستان د رستنیو حالاتو په نتیجه کې به ډیر خلک نور هیوادونو ته کډه شي. موږ احساسو چې د پاکستان حکومت به له دې ګټه واخلي او دا به د سندیانو د آبادۍ کمول لپاره استعمال کړي، سربیره پر دې چې سند له افغانستان سره سرحد نه لري او نه هم ورسره د خیبر پختونخوا په شان یو ثقافت او ژبه لري. لیکن د دې باوجود هم په پخا کې زیاتره افغانان سند ته لیږل شوي وو. که تاسو سین ته ولاړ شئ نو به وینئ چې افغان نسل کسان په ګڼ شمېر کې هلته اوسیږي. افغان دسنت از
سټل وایډلی. خو د پاکستان حکومت ویلي چې له افغانستان سره ټولې لارې تړلې او کډوال به هیواد ته ورپرې نشدي. په کراچۍ کې خبريال شازیب جلانی وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت سندیان ځکه پریشانه کړي چې ویره لري حسینه دلته فعاله انتیا پسنده مذهبي ډلې له افغان طالبانو څخه الهام واخلي.
سندھ کا کہتے ہیں کہ ایک صوفیانہ مزاج ہے, یہ صوفیہ کی دھرتی ہے, یہاں پہ ٹالرنس رہی ہے.
دا سندھ پاڑا دا ویل کیری چی دا دا صوفیانو خاور دا دلتا زغمستا خلا تیری سمدی راہی دلتا انتہا پسندی زیادہ سوی او دا ترہگری پیش سوی دی. دا سندھ پا شارونو او کلو کی دا مدرسو یو جال پور سوی دی. نو کلی سندیان دا وینی چی پا گواندی ہیواد کی یو مذہبی یا انتہا پسند قوت پا واکی را روان دی, نو لدی سر با دلتا فعال مذہبی تنظیمون حوصلہ پیدا کری زانو نہ پیوڑی کڑی او چکو میں ایجنڈا لری حغب پخلگو فزور وتپی
اور جو ان کا ایجنڈا ہے اس کو وہ امپوز کرنے کی کوشش کریں گی.
خود پاکستان حکومت ویلی چغاڑی پا افغانستان کی یو ٹول شمول حکومت جوڑ سی پا غیوات کی کورنی جھگڑا ونی سی او تل پاتے سولہ راسی.
دا مشال ریڈیو نوے موبائل اپلیکیشن
پہ ہر ڈول سمارٹ فونوں کے کار کبھی
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا اے ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت وائی د انتخاباتی اصلاحاتو عملی کولو پاړه به دوی راتلونکي دونی کې پریکړه وکړي او په دې اړه به د مخالفو ګوندونو له مشرانو سره هم سلا مشورې کوي او په اعتماد کې به اخلي. بلخوا حکومت مخالفو ګوندونو له وړاندې له د واکمن ګوند د انتخاباتي اصلاحات او ووټونو کې د مشین استعمال کارول رد کړي ول. په دې اړه نور حال د مشالې ډو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
دا اگست پا اولسما اسلام آباد کے دا وزیر اعظم عمران خان پا مشورے کے دا مرکزی کابینی غنڈ ورستو دا اطلاعات و افاقی وزیر فواد چودھری پد اخلا مطبوعات و سرا خبر وکڑے.
ای وی ایم کے اوپر ہم نے اس کو فائنلائز کر لیا ہے اور ہم اپوزیشن کو اعتماد میں
ای وی ایم یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین لمو ختمی شکل ور کڑے دے او مخالف گندون بہم پدیڑا اعتماد کی اخلو او ہغوی سره هم خبر اترے مخپوڑان دی روانی دی خمو سره مسلدا دا چدی لډیر وخت نو شو ور کولے اونے زنڈول شو هغه چ پہر لاروی مونږ به عملی کوو زکه چ مونږ غواړو چې رالتون کې ټاکنو کې هم دغه مشینونو په ذریعہ ووټونه واچول شي. لہذا پدیڑا چ کم ګامونه دی هغه وزیر اعظم عمران خان صاحب خپل سلاکار بابر روان ته ہدایت کړی دی چې زر تر زر پاتا ورس
ڈاکٹر بابر وان کو کہ جلد از جلد ان کو فائنلائز کیا جائے.
بلخواتا پاکستان کے مخالف گندو نوائی چی یو خو دغه نظام دلار شفافیت نشرت للی او بل دا موجوده حکومت کل هم دا سے شفاف نظام نراوصل غواڑی. دا تو مخالف گندو نو اتحاد پی ڈی ایم یا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے شامل جمعیت علماء اسلام فیڈل سینیٹر حافظ حمداللہ مشال لیڈو توائی
کتا سو گولی پا دنیا کی تقریباً نمالک دا سستا چاہو ای وی ایم سسٹم شروع کرل لیکن آگا پر یہ نتیجہ ورسیدو چیزا ای وی ایم کی شفافیت نستا او دا پلدار چکم سل برادی احمد بلال او چکم ریسرچ کردی دا آگا ریسرچ نتیجہ ہم دا آگا دا چیز دا آگا پر ذریعہ بانی دا دانگلی مخلص نوال کیا گلے پاکستان دیموکریٹک مومنٹ جمعیت علماء اسلام وائی چی دا دا آر ٹی ایس ون دی نم دا شفافیت ورکی لیکن مقصد دا پاکستان تحریک انصاف او دا عمران خان دادی چی روان الیکشن لے دا خپل پارٹی پا گٹ کی دا انتخابی اصلاحات پا ناما او دا ای وی ایم پا ناما دا دی دا زان پا گٹ کی تمام کی.
دا پاکستان پیپلز گوند سینیٹر بہرامند خان تنگی وائی ہر ہوا گام چې په جمهوریت او د پارلیمان د لارې په سلا وشي دی به ملګری وي.
پارلیمان یو داسې فورم دی چې په هغه کې د ملک او د ملت فیصله کیږي. کچره نن پرس کا الیکټرل ریفارم حکومت غواړي نو پارلیمان موجود دی نو په دې ډیبیټ وشي په دې کېنی او هغه پورې د کېنی سو پورې چې یا اپوزیشن جماعتونه په دې کنوینس شوی نه وي نو هغه الیکټرل ریفارم دراولي چې هغه ټول تقابل قبول وي. خدا نه غواړو چې حکومت ته د اډینس فکر په ذریعہ باندې د پارلیمان رولز بلڈوز کی او مته چې مونږ باندې دی د پریزنٹ هاوس فیصله مسلط.
دا عوامي نیشنل ګوند مرکزی ویان او پخوانی سینیټر زید خان وای چې دا موجوده حکومت ټول ګامونه د جمهوریت اقدارو او پارلیمان پر ضد دی. د دوی نه دوی داسې هیڅ تم نشي ساتلې چې هغه د اولس او د پاکستان په ګټه وي.
دی حکومت نه څوک توقع کولی شي چې دا به د اصلاحات راولي چې هغه په ملک یو سپا الیکشن وشي. دا سلیکټډ حکومت ته دی د اتلسم ترمیم خلاف دی دیو د آئین پاسداری نه ساتي دیو پارلیمنٹ بیس کړه ده پارلیمنٹ ساسیت نه پرخه چې کم دی اصلاحات راولي دا د خنډ نه دی او چې د خط نه نندای ها که په صحیح طریقه باندې د قوم او د ملک د مفادو په معنی او د عوامو د اوټ د حق لپاره خبره کیږي او حیثیت ملاویږي اوټه نو بیا خو ټول خلک خي وسره
بل خو ته د پاکستان الیکشن کمیشن هم د نوې انتخابي اصلاحاتو په ځین شکونو سوالونه پورته کړي وو چې ګنې آئینی تقاضې پکې نه دی پوره شوی ولې د پاکستان تحریک انصاف حکومت وایي چې دوی هر چا سره په دې اړه خبره ترې کړې دي او اوس هم کوي او د دوی غرض او مقصد د ټګې او درغلې نه پاک انتخابات کول دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
مشال لیډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال لیډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
او سم دروان غړي ورستی ریپورت ترازو هغه دا چې د خیبر ضلع په لندې کوتل تحصیل کې لوبغاړو د لوبو اتحادیو مشرانو غوښتنه کړې چې هلته دی یو سپورتس کمپلیکس جوړ کړي سي دوی وايي دغه سیمه یو شمېر نړیوال لوبغاړي پیدا کړي خو سهولتونه ځخه محروم دي د خیبر ضلع سپورتس افسر زاهد راحت ګل ملاګوري وايي چې دوی په لندې کوتل او د خیبر په نورو برخو کې د صوبایي حکومت د زړو لوبو میدانونو پروژې لاندې د لوبو ځان ځان له میدانونو جوړوي په دې اکله د مشالډیو خبريال فرحات چنواری ریپورت لري
په لند کوتل کې د خیبر سپورتس کلب لخوا پیل شوی د لوبو میلې په محل لوبغاړو او د لوبو د تنظیمونو مشرانو غوښتنه وکړه چې دلته د یو سپورتس کمپلیکس جوړ کړل شي دوی وایي لند کوتل د پاکستان کرکټ فوټبال والیبال او مارشل آرټ ټیمونو ته یو شمېر نړیوال لوبغاړي ورکړي خو تر اوسه د لوبو میدان او سہولتونو نه محروم دي په لند کوتل کې د فوټبال د یو میچ په محل د فوټبال نړیوال لوبغاړي اتیک شینواری مشال ریډیو ته وویل
ګراوند مبارک خدای مې چې کراوډ دی او نو سوري تنظیم شته نو پلیر د پاره چې کټروم شته نو واشروم شته دا خو ما څو زره دا خبره وکړه او بس تاسو ته بیم دوباره بیا وکم هیڅ کیسه مغه نشته سہولتونه مو سر نشته دی پکار دا چې اوس موږ په کومه صدای کې روان یو چې په دې کې موږ سره سوري او د اوبو او د ناسلی او د هر یو شي تنظیم وای چې موږ سره صرف زمکه ده
د فاټا اولمپیک اسوسییشن په خوانی صدر شاهد شینواری هم په دې ستون زبان دي خپل تاثیرات داسې شریک کړل
د شینوارو علاقې او د دې ډېر غړ لوی لوی پلیران پیدا کړی دي عثمان شینواری د یاسر افریده ده سنسا پر دې د چې د یو له سکروامو په منځ کې د لوبيګي نظم دا یو مطالبه ده چې دلته یو زبردست سپورتس کمپلیکس جوړ شي
د خیبر سپورتس کلب مشر میراج الدین شینواری ویل چې دوی سره څو څو وار د دغه لوبو د میدان جوړول وادي وشوي خو تر اوسه پرې عمل نه دی شوی
خو د بده مرغه دا غوې خپل علاقې ته دا وګورنن 40-50,000 خلک ما ګراوند کې ناشتي اخیر دوی کومه زمواري ده ظاهر یعنی دوه خبره فوټبال خو مونږه بداوی چې مونږه فوټبال لکه انټرنیشنل پلیران مونږه پیدا کړی دي مونږه هغه ټیلنٹ او ټیلنٹډ پلیران چې کوم دي کنه نن مونږه لا په او یا کال کې مونږه لا چا دا یو دا لکه دي خاورونه ګراس شکل چاره لمو تبديل نه کچ مونږه ګراسو لګي نو مونږه ما یو څه اظهار کړو ټورنمنت نه کړو مونږه بالکل زه ته اتایم چې دا و چې سکړو خپل مدد اپ کې ته دیګړو نو مهرباني نه وګړو چې مونږ سره په دې کې پورا پورا علاقې ذمہاري دا وخت او خپل علاقہ تاسو پلیراون تاسو ولادت پیدا کړ
د خیبر ضلع سپورتس افیسر راحت ګل ملګور ویل چې د کبایلی ضلع د لوبو ډایریکټریټ هلته یو شمیر سر وکړي خو د ځمکه د نشټوالي لامل پرې لو سپورتس کمپلیکس لا نه دی جوړ شوی خو اوس مهلته د هر لوب لپاره د ځان ځان لا وړو لوبو میدانونو جوړولو ته بیا کړي
په ځان دي کوتل کې هم مونږ چې کم نه د انفراستراکچر باندې کار دی ته ځای سره گیا دی مونږ حمزه بابا مزار سره چې کوم دی یو پارک جوړ دی په هغه پارک کې مونږ هم د 1000 فیسیلیټیز پروجیکټ نه کرکټ ټیکټ می جوړو ځای یو باسکټبال کوټم جوړ کړو دی بار کوټ هم جوړ ک ان شاء الله دا فیسیلیټی دی چې دا د لنډی کوتل کمیونټی او غټ ډیماندو پدې کې با کرکټ اکیډمی شي د فوټبال اکیډمی بشي ایڈمنسٹریشن بلاک بابا کې راشي پارکینګ بابا کې راشي
د خیبر ضلع د لوبو محکمې چارواکي وایي چې صوبای حکومت د زورو لوبو میدانونو جوړولو پروژې لاندې په کلیو کې هم د لوبو واړه میدانونه جوړوي چې په کوم کلی کې قومي غیر متنازع ځمکې موجود وي او دوی ته په ګوته کړل شي نو دا سہولت پر جوړول شي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونه
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی.